د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یوالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنځم بینه وخت د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دې د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د دې کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه په ټکو چې پایلې به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارونکي لارې دواړو خواوو ته لیویونه رهیسې د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نخودله په شرط ازادي راډیو مشال څنګه د پنځشنبې په ورځ ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا لارې د یوېونې رهیسې د بارونکو لاریو سربیره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبریال په ټکو مسافر او ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې دی راځي او د خوراک او څښاک له نشتون شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواوو ته یو شمېر لارې چلوونکي شکایت شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 25مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 25مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 28مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کیش تمه چې ما درلوده تاوني وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واو یا ډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی و. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 منډې وکړې چې یو سلو واویا ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمع افغانستان په دې جام کې خپله درېیمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي. او د هغو څلورو اسرایلي برمته او جسدونه پیژندل شوي چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې وه. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 8مه وویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومی اسرائیلی راول دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغه اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادي د لولې غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې تر 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتگان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه دی که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا دروند کارونه ویلی شو چې هغه دا نهسي اجرا کولی، خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا دروند کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کې کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څنګه چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي، علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور او پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبق اخته کوي، یوازې زده کړې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل په مستریخانو کې شاملې دي، موټر په مستریخانو کې شاملې دي، خوشبو بوټي کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دې ته څو پیسې بلابل راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې پرادومه درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان سي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي. ځکه دا یو کار نه سي کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ ویني چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یوش میر کورنی از دیده چپل کوچنیان به شاق کارون تال باسی او یاد از کورنی و چاتی سرپرستان در لودی کوچنیان بخپل کورنی سرپرستان ونو یو درنه کورنی شتی کوچتی پروژو بانی بار کی تا کل امکان دلی مثلا کور د مور په غاړه کی و یا ایتمان ورونه و خوندې په غاړه کی ورندې مجبور و چې درانه کارونه و کی ترڅو څه زیات پیسې پیدا کی او د خپل اروپا ته کورنی چې د په غاړه کی نو یو دغه نس مور کی تانه پټ کی دوا او درمل غو خوړي ول بل مخ په افغانستان کې خو یو څه مخ کی دوام ګرانه ده مثلا دوډی ګرانه ده ورسره شان ټول ګرانیږي نو اته داس کورنیو چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ وړي نه سپیا کولای بوجي په غاړه یې په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټولوله د خپل داس کار دی چې دوی به سار راوتله سا وختي ولمونته ملا په راځانو باندې راوځو د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په دا مردار کسبدانۍ کې به ګرځل چې دا دوی درته وایي چې اراخیل تاوان یې ورته نو شخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې د دوی اقتصاد ډېر کمزوری
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې اته مور پلار وکړ په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړ دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې زده کړل لري نو دې زده کړو ته ناستې کار چې هسته دې خپل معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې ورک په شاه کې د خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځانته یو څه وایي پوهه وایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوق باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانې ږي نو ډېر توجه ورته پکار ده بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی ته وګوره په د اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت دپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بیخي لازمي پکار دی چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یوه ښه آرام او خوشحاله ټولنه موږ په راتلونکي کې ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کېږي حقوق ته پام نه کېږي نو هغه ټولنه د راتلونکي به بدبختي سره مخامخ کېږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي باغچه به ځن جوړېږي باغ به ځن جوړېږي نو یو هېواد هم دغسې دی د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی وایي زما بچیان باندې وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ورنه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو په باندې کوچنی مکتب ته واستوه بیا ټول ورځ په کار پسې ماسته نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی نه یوازې د یو چا د مسجد د ملا مسؤلیت دی په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی که چېرې پام ته ماشومانو ته پام ونه شي نو بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هېواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کېدلو لپاره
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي یا د نبي السلام امت موږ دی په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پر استه وایي میاشت د نبي السلام امت ډېریږي نو د نبی امت ډېر که خو په کم شرط ډېری ته نسل سره مړولی ته نسل پټولی په تاسیه نه پوهېږي نو دا کولی ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړلم چې مور تعلیم یافته نه یي پلار تعلیم یافته نه یي په عامه پوهاوی نه تزه کړي هغه بیا په دې نه پوهېږي وایځه مېش اولادونه ډېر څه قربان دی نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی وي یو چا په خپل زوی تعلیم کړی وي هغه بیا اولادونه سره وکړي هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو دونه اولادونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي دوی په زده کړو باندې ورسېږي دوی ترې یو ځایه پر درې منزله پرې ورسېږي او هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه ښه کورنۍ جوړه کړي ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یي هغه په ډوډۍ ماړوي د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي په دوا هم رسېږي په ډوډۍ هم رسېږي یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي ډېر اولادونه په کار نه دي یو اولاد یي دوه دي خو الو سالي دي دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي نور خلک ځي په عذاب وي نور دي خو دا نه فرشد یو اولادی نو پدې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلک ته چې دا د مخ چلوونه په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي دا خو تاسو نه خوشاله پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلان غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني زده بل کوري دا جوړي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما زه او مې شو د نبی وبد تیروم دا نه دانه دي خبره دا نه دا علاوه نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان درمه ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شل شل اولادونه مې کوڅه په دکې شل کې یا دوه اولادونه مې او مکتب په وخت لاړ سي هم ښه خواپا کې هم تربیت راسه کړی او پراتون کې دی یو شخص په کورنۍ ته جوړ کې نو په دې کې تا ډیر ښه پښتنه وکړه دا ډیر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډیر ډیر پام وکړي او کچیر پام ونه کې بیا به کورنۍ د زرها او سن سره به مخ په دې خاطر چې پلاډونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسې زوړې نه بسې نو دوی په دوا چیرې ورسېږي په کالو چیرې ورسېږي د اولاد په پرمایش په چیرې ورسېږي مجبور چې اولاد کوځل وس کوڅه ته ولاړ چې کوڅه ته ولاړ یې چې په کوڅه کې وکړه د غرسې نه برابر ولا نه بیا په کوڅه کې شرط وکړه بیا چې پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب ترې وزه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې درته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو څمر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کوټ ځي یا ساوخته کوټ خروزي یو څمر کسان د خناوړ جنسي استفادهام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان و چې د سوز تر پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنای چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې پاده وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه دغه څوک نه ته لار وشي د خپل په حسابدانۍ سره دې سوي د حسابدانۍ سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه وران نه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی ما وایي چې ټولنه به نه ځو وران نه بلکې دې دې تاوان ته پېښې شي زموږ چې بدن کې دولتونه ډېر مسلط دي د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جدید په یاله باندې مسلط لري چې دا ټکی ته ډیر پام وکړي کوالي چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان په مکتب نړۍ دا کسان د پول نړۍ دا کسان بیا وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوهیږي څوک ځنه پیژنه خدای نه پیژني خدای نه پیژني نو ټولنه به څه پیژني مور به څه پیژني پلار به څه پیژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناسور څخه څنګه خلاص ولري شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام نه وي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلایز صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دې ګټه به زیاتوي او که پر راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبای بیا څه کوي سبای بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به یي مشکلات به یې هره ورځ بیا غوښ نه خوري په میاشتې ورځ غوښې وخوري شلومبی ډوډۍ دی وخوري مګر اولاد دې مکتب ته واستوي د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي وچه ډوډۍ دې ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي حقوق ته دې پاملرنه وکړي نو دا به د دې یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري ځان داسې دري کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره شوه پیسې خلاصېږي نو د کوچیانو ګټه به څه وي کوچنۍ خوراکۍ خپل خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نهسي ملولی خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی ده به ګټه څه وي خو دونه لږ ګټه را وړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې ولا احمیر ورته وایي چې پروان لري خور یا وروره د استازوی مکتب ته واستوه څوره ورځې پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي پنځوس افغانۍ دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ زبر په هغه په یاد وي دا به دې ګټه دا نه په زحمت ګټل کېدلې دا زه در کوم په کلي کښې خانان لرو داسې څوک لرو په زکات یې ورکړي په خیرات یې ورکړي خو هم د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کښې غله لرو په ټولنه کښې به بدماشان لرو په ټولنه کښې به د قانون ماتوونکي لرو په ټولنه کښې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپله به معتادین لرو هره بلا به زموږ په ټولنه کښې وي خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړه وي مکتبونه به مو فعال وي پوهنتونونه به محصلین ولرو خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کښې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته خپلو کوچنیو وړونو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې را وګرځوي او حقوقو ته یې ډېره پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان دپاره د یو ښې کورنۍ دپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار بهیې کړی په دې کښې به نه بیا دوې ګټې کړي یو به یې ټولنه ارامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او دا چې موږ مسلمانان یو موږ ته تر هر څه د خدای رضا مهمه ده یعنې زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو باندې شفقت وکړي مهرباني وکړي زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړي نو په دغسې مرسته باندې په دغسې همت باندې په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سرولی شو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی شو
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد په پوهنتون کې استاد د مسجد ملا امام دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
عامه پوهاوی په هر څه کښې مهم دی که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یوه ښه ټولنه ولرو په دې کښې عامه پوهاوی خو بېخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په هر اړخ کښې چې موږ په ټولنه کښې اړتیا ورته لرو ځکه عامه پوهاوی د هغه یې معنی ده معنی ده عام ولس پوه کول کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري لکه څرې زه په ټولنه کښې حق لرم دا کوچنیان دغونه حق لري نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي بشري حقونو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دفترونو کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلې هغه دا کار دی خپله د پوهنتون د استادانو کار دی او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کښې خلک دا خبرو ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبرو ته ډېر غوږ نیسي او دا خبره د اسلام سره ټکر هم نه لري بلکې د اسلام د نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي د اسلام د نظر دا خبرو ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درند حق ورکړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درند حق ورکړی دی اسلام بشر ته ډېر حق ورکړی دی او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي یا د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد د مایکروفونو څخه وایي جمعه پر ورځ په خطبو کښې وایي انشاءالله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کښې به ډېر غټه غونډه درلودلی شي دغسې لیکوالان په لیکونو کښې وایي شاعران په شعرونو کښې وایي او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري ځکه چې زموږ په ټولنه کښې برق نشته شی دونه نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کښې دی یا انټرنېټ دونه فعاله نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېره وګوري نو زموږ په کلیو ډېر پرتو کلیو کښې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي په لږ وخت کښې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي نو په راډیو کښې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي یوه خور چې ناست وي په کور کښې هغه ته هم رسېدلی شي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کښې د راډیو غږ به ټولو هم موثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر وسه باید غږ پورته کړي دغه ماشومانو د حقوقو په اړه باندې نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناستو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه نه خوښ شوی، چې دا نو به ډېر لوی تاوان دی.
په اخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ملرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته د افغانستان کې. بله موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو تر مخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې، په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي، د پلار د مایستر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولي، هغه تر عمر ناجوړې، پرته یې ناجوړې، مریض یې، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې. تربیه فرض کې چې یاست الله ممل او ملګری.
مگر زمان اور دستا پا عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑ گے کو ڈیر پارا پارا حشولا چی تا پل اصلی اکڑا لخکارا اے مارا ہم شادا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا